ちょっと。درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه واوري د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشری بحران د هغو کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشری حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي چې نږدې 5% ښځې او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشن نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشری بحران لا خرابېده، د لومړنیو خدمتونو سخت کمښت، پراخې بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنېدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وایي په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډېر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډېر سوداګري سفرونه کړي دي، چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخېدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309,500 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولې چې ازبکستان ته سوداګري مسافر لیشي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 14,000 سوداګري سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخي کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډیره استفاده افغان سوداګرو کړي ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حمله له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم برید شوی او څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې برید له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارل دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا برید په سختو ټکو وغنده ویل چې دا حمله د ٹی ٹی پی د ګل بهادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. لسکونه افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوشتل په لار کې له یختې مړ شوي دي. د کانګرس لسکونو غړیو له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د نه منلو پریکړه بیرته واخلي. هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو په اړه بېغوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د سینما او هنر یو شمېر افغان مینوال په دې خفګان شي چې د کابل د آریانا سینما ودانۍ نړول کیږي. په پکتیا ولایت کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره سلګونه ترافیکی نشي نصب شوي.
د تیرې کوتل نه پیل د وزران ولسوالۍ پورې 1100 ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په نصب کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسګونه افغانان چې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د سختې یخنۍ له امله مړه شوي دي. د سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د مړو شویو کره شمېر نه دی څرګند، خو ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسګونه افغانان د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړه شوي دي. دې سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د اسلام قلعې له پولې په ناقانونه ډول ایران ته واوړي چې د یخنۍ سختې څپې راګیر کړي او مړه شوي دي. په هرات ولایت کې یو ټولنیز فعال قدوس خطیبي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 13 رامنځته شوې او په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي د جمعې په ورځ د دسمبر په 19 ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو شمېر ګران هیوادوال چې د اسلام قلعه له پولې په ناقانونه ډول د ایران پر لور روان و، له بده مرغه په لاره کې د واورې او سخت یخنۍ ښکار شوله او مړه شول. یو شمېر کسان چې ژوندي پاتې شوي ځانونه یې ایراني پوله ساتو ته ورسول او موضوع ورسره شریکه کړه تر څو د نورو کسانو ژوند وژغورل شي او جسدونه راوویستل شي. په پیل کې ویل کېدل چې و کسان به شي، خو له بده مرغه نن مازیګر خبر شو چې د قربانیانو شمېر له دې زیات دی. یو ستر انساني ناورین رامنځته شوی او لا هم کره شمېر نه دی معلوم.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه دا پېښه رامنځته شوې. نن مې په پوله کې له ځینو سرچینو سره خبرې وکړې. څو کسان مخکې تر دې چې ایران ته ورسېږي د سخت یخنۍ له امله مړه شوي. یو شمېر نور درې کسان له پولې اوښتي وو چې له هغوی څخه دوه تنه مړه شوي او یو بل له هم د طیبات په روغتون کې بستر دی. همدارنګه د کوهسان په مرکز کې نور جسدونه هم لیدل شوي چې یو یې په هماغه مرکز پورې اړوند دی او څو نور جسدونه شاوخوا سیمو ته لېږدول شوي. خو سرچینو وویل دا نه ده معلومه چې کومو کلیو ته وړل شوي دي. د ادرسکن په سیمه کې هم شاوخوا اوه کسان له همدې ستونزو سره
مخ شوي.
همدارنګه د ایران په طیبات ښار کې هم یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو لسګونو افغان کډوالو جسدونه چې د سړې هوا له امله مړه شوي دي د دې ښار سړو خونو او روغتونونو ته لېږدول شوي دي. که څه هم هغه سرچینې چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې وایي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دوی تاییدوي چې د مړو شمېر په لسګونو کې دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د ایران حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړي، خو بریالۍ نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې د بې وزلۍ، بیکاري او اقتصادي ناامنۍ د زیاتېدو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده. هر کال زرګونه افغانان په خطرناکو او قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د اسلام قلعې له پولې هڅه کوي ایران ته ولاړ شي. هغه لاره چې د انسانانو د قاچاق کوونکو د شتون، د لومړنیو اسانتیاوو د نشتوالي او د سختو طبیعي شرایطو له امله تل د کډوالو ژوند نه جدي ګواښ سره مخ کوي. داسې مهال چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR وایي د روان میلادي کال له پیل څخه د دسمبر میاشتې تر 14 می پوری ایران څخه تر 1,800,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له دې ډلې تر 1,200,000 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. د پراخو ایستنو تر څنګ یو شمېر افغان کډوالو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې له ناوړه چلند او د بنسټیزو خدمتونو لکه زده کړې او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دي. خو افغانستان کې د معیشتي فرصتونو نشتون لامل شوی چې د دې هېواد یو شمېر وګړي د شته خطرونو او ستونزو سره سره بیا هم ایران ته کډوالې او هلته اوسېدو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د کانګرس لسګونو ډیموکراتو غړیو د افغانانو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړیو د کورني امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ بندولو پالیسي لغوه کړي، ځکه چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د یو افغان وګړي لخوا شوې حمله فردي عمل دی. دا پرسیال کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر یادې حمله وروسته د دغه هیواد د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه ځنډولې دي. لبل خو یو شمیره هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د انتقال پته مدي د کانګرس ته دغو غړیو له اقدام هرکلی کوي او وای په بی برخلیک او بد حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یې 16 کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ژوند کولو په لټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 16 په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV بشری پارول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاستې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 16 په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن DC کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 16 د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه SIV په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداري ورکړه چې د ډیری هغه افغانان چې د متحده ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له عمله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیلمن کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. دای وایي چې د SIV کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال سوي دي.
نو میدان وی نه دوره وګرځولو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو د تر روانډا کم څه منګه تاسو روانډا ته به کار امریکا ته زر خلاص او بد بختونه درته وایم چې منګه د تر واسطه د روانډا ته اوس په سپې سر نه وشته ورزوي دي. اوس یې کله پښتنه ته کوه والا منګه مسئول نه یو ډیر مشکل سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دي په غسې وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنی یو څه امیدواري به مو لاسته راسي. اوس موږ دلته دوه را وستلو که چېرته د جګړې پورتي موږ د خپل ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو ایله ولې په دې چې څه کیسه ده موږ ته مشکلات پېښېږي. او د منګه غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ P2 کیس لرونکې تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودري نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې له بیلابیلو ستونزو سره دغه هیواد کې له خپل شپږکسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تمه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شو که دم پاکستان هستیم. با هزاران مشکلات دمیجه زندگی کرد.
تلور کرونه شوال چه دلتا پاکستان کی پدیر بد حالت کیو. دو واشنگتن تر برید چه خاقلی ترام طول پروگرامونه و زنده ول مونگی دیر نهی دیکو. خوش شده کانگرس خلوز مونگ دملا تر گوشتنه کردی؟ مونگ تاینه به هیلی را کردی. کچه ری ترام ده دوی گوشتنه تا حد آخل احترام مکردی او زموږ د دوسیې دې له تعلیقه وباسي، موږ دلته ډېر بد حالت او ریپورټ سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته دې رب نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتېرو ملاتړ کړی، متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل سو چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هابیټاټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غیر رسمي او ګڼ مېشتو شاري سیمو کې یوه جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤولو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل، له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالي ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا
په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د قوس په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیټاټ زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه مو کړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله باریکسي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتاني
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتاني ناروغۍ لکه اسهال، کولرا، مورقي او زیړی د رامنځته کېدو لامل کېږي. که کثافات داني په وخت خالي نشي او کثافات زیات شي، د نورو انتاني ناروغۍ لکه د ملاریا او د دنګي ماشور د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هابیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هابیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي په کابل کې د آریانا سینما ودانۍ ویجاړې ده. د افغانستان د کلتوري میراثونو د له منځه وړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د آریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړی او ویل دي چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډې شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تاسو څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي است، نه باید تخریب.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. که استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به و او ساتلې به و.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنجشنبې ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. وی ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزداد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1902 څخه تر 1906 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانستل شوه. ښاغلی میوان دوراد منشوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت له خوا آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اخر یارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نه شي.
ما تمام نادای فرهنګي
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نه سي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او موثر ګامونه پورته کړي.
د یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سال په امر ویجاړه شو. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی صالح هغه مهال کابل ښار والې ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښار والې ته دا هم ویلي وو کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعاله کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو یې په ټپه درېدلي دي.
له خبرونو ور اخوا په پکتیا ولایت کې د لارو په اوجدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نښې او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نښو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نښې له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پر راپور کې
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنداول سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅ خپېلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو له سو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نښې یا ټرافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نښې لګول کېدي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ور په دې ټولو اوږده مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ استازي منیب زدران مشاغ راډیو ویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې 1700 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف دی راغلي.
د ګردیز خوص په لوی لاره کې توظیف شوی ترافیک اموایي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونې عملي کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
چې خلک ډېر لکم چې کوم ځای کې لوحې لګېدلای او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسيږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لوحې په مطابق چې دوی مختلف شي مثال نه دسه مخامخ کیږي نه پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبې دوسره لپایله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلوونه کې اسانتیا رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکي دینار عابد وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه خنه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عامې د پکې لپاره ډېر ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي، ځکه چې مخکې تقریبا باز خلک بو بیسواده بو په غبنه پوی د دل لپاره لګولې د چ مثال درځي کې باید سرات څومره وی او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرات سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایم نسبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې پوتل کې لګېدلې د زدرانو سره ټکانډل کې دا شان چې دی دا یوې خواته د ډرایور د پاره او رهنما ده، بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومې د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط
یاد دیوی. د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظم ترافیکي علایم او نښو نشتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
د انجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چوره ثورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي هلا چې خزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزنده زیار میلمه ده فرزنده د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي فرزنده د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزنده څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایي چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي د خوانځي د نمړی ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړی وي شوق د لزده کړو سره څنګه و یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یوه ډېره جالبه کیسه لري مثلا زه د کور مشرۍ لور وم مشران په ټولو کې له ما څخه لویانو ورونه او خویندې نه وه نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هېڅ کوم کتاب نه وه یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه ځکه موږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم یعنې تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هېڅ کوم کتاب نه و یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو نو یوه ورځ بیرون ووتلم خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله دلته په ساتري او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دي پولې په سر باندې او کتابي خېره او روانې دي بیا له او درې بیا له دې پولې په سر باندې او کتابي خېوا نو شپې کتاب مسترګې ولګېدلې خدای لکه مینا می چې ور سره وي ورغلم د کتاب میرا واخست بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دي چا دا یا دا څنګه بس خپل لوبه می پریښودله کتاب میرا واخست او هم د سراغلم کورته کورته راغلم مور می راته ویل چې دا دې له کومه کړه دا کتاب دې له کومه کړی وایم نه پوهېږم د پولې په سر پروت و ما را واخېسته او چې کله مې شپې پلار کورته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي بیا داده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه یو وړکی وغه هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده اوس دې ما کتاب بېرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې په همغه کتاب د ما مور ښه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو څخه وروسته به زه مسجد ته تللم مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا دري ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه پاول صنف کښې نه کښېنم، زه اوله کښې تمبله کښې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کښې کښېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ماته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خیته وایي الحمدلله، سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلي خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې ځه دا لور به دې په دویم سم کښې کښېنوو. چې دا دومره تېزه ده، لایقه ده، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کښې به یې کښېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کښې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کښې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کښې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکښې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کښې په څو کلونو کښې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کښې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کښې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړه وختای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړه، نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې، بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي، یا څنګه. خو خبرې وې په هغو وختونو کښې، او ډېرې زیاتې وې په کلو کښې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کښې را کړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کښې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکښې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتما باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسې څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خو دا وه چې ما په لوړه صنفونو کښې ډېر امتحان نه ده ورکړی. یو خو دا وه چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړو صنفونو کښې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یولسم ته لاړم. بل دا وه چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به یې په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم هغه څه به چې په مخکیني صنف کښې تکرار راغلې وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکښې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کښې د یعنې د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړه، په یولسم کښې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کښې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کلی و، کورسونه پکښې ډېر نه و، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کښې نه پوهېدلې، یا څنګه قصه وه. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېروه.
بیا د خوښې کوم مضمون دې و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کښې لوستي و، او قرآن کریم مې هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کښې، دیني مسابقو کښې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کښې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کښې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شیبه مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوې ډېر به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد
کړه
فرزنجان پختو یاد کړی چې دا پختنه میره نشي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پختو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پختو ادبیات لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایي دا به ست ټول قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف به چپ شي ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ نو د کانکور پر می راغلی کنه نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده یو لرې کلی ده هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مه واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چی نشته ورته نو کانکور پر ما چې واخسته کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وي زده خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېر نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې بیا خوم خو څه مې حل کړل څه مې نه زده کنه خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم چې دا نو مې ډېره زیاتره ترې خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یې بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې څنګه به شي او وس غواړي چې پانتون وایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرېږدي یعنی دا قصې تر وی افتی پورې هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سفتی نو مکم پانتون کې کنه اون سلام می پلا را تویل چې دا سلور سفتی نو مکا یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نه شي نه تللې یعنی نه شوي تللې بیا پس لغه نه تعجیل واخلي وایم هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کور مو لرې وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتې نام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره هم بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامختاله یې قچلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت.
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځي که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکه که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي زکا چې یو خمه پلار به پیسو نه پریخودلم په هیڅ صورت کنه دیغه ډیر کم ماشوه ډیر کم ماشوه به حدا کم ماشوه مگر کله به ویلی چیزا و چې به خو خو استا مصرف پدرسته در کوم کنده سینه و پلار منو مخته خپل کار کوه خو ژوند مخه مختته خو بلدا و چې ما په کور کې شاگردان درلودل وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورخوده اما غفیس هم ما ته بس و بیخی بس و مگر دا واقعیت و چې پیسې برا سره ډیری وي ډیر به نه یعنی اده خپل مصرف اندازه برا سره وي خو هیڅ کله مې هم اضافه خرچی نه کوله یعنی هیڅ کله هم د مسئولیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هیڅ کله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډیرو قیمتي هغه موټر چې ډیره کرایه اخلي کنه ډیرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړو تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووایدا فرزانه څوک ډیر په پنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډیر لرې وه او که چېرته ما لږ پانتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خوند ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خوند ورونو په اړه درته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي او بدبختانه وایمه که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې وه څوک په 10 کې وه څوک په 9 کې وه څوک 4 کې وه او یوه خور مې اوس 3 کې ده یوه بله په 6 کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر 10 کې ده اوس او ټول یې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که په دیر راته وایست ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلی پانتون ته تللی یاست هلته مو خرینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې بیرته په کلي کې د کور کارونه بیا دنده زده کړې ده ټول کارونه یعنی یو څه چې یوه نجلۍ یو افغان نجلۍ باید ولري هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسې کې شته بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څیر باندې یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټولې زده وي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او که نه د دوی په اړه یې نظر بل څه ده
ډېره دقیقه نه پوهېږم مګر دلته خلک پخوا به یې که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه ویلی چې نه دزي بعد د خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نما څنګ کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول راته ډېر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوعاتو کښې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مو راته وایست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لرئ نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین لخوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه. او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمني کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم.
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایه، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، د سیستم څنګه د کلانډو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوې ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دغونه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه پایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي، چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونه توانېدي، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدا مې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه د په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم 3 سمسټره مې ولوستله چې په 2 سمسټرونو کې اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو 3 سمستره ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پانتون کې هغوی ستنې شي تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پانتونونو ته لاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نورې افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه. ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ خپل پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه
سمرنے